په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. زه شاهین بونیری، ما تاسو ته په دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ اونیزه خپرونه جمهوریت به هم اورئ. خوړومبې د ملیحا میرزاده نه د دې وخت خبرونه.
علیکم تر ټولو اول د خبرونو سټکی د اورګزو خبریالان او سیاستوالان تور پوری کوي چې پوز یې په خبریالې او فعالیتونو بندیز لګولې. د افغانستان ملي امنیت سلاکار وای طالبانو د افغان ولسمشر لخوا د سولې وړاندیز وروسته تاوتریخوالی لا زیات کړی دی. او د امریکا ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ایچ آر میک ماسټر پر ځای جان بولټن د دندې لپاره نومولې دی. تفصیل د اورګزو قبایلي سیمې یو شمېر خبریالانو او سیاستوالانو په پوستور پورې کړي چې فعالیتونو ته نه پرېږدي. په سیمه کې د خبریالانو د مرکز مشر صلاح الدین اورګزی پرون شپه مشال ریډیو ته دا خبره وکړه.
موږ فورسز کوم اس پی آر ریلیټډ خبرونه یا فورسز ریلیټډ خبرونه هغه موږ نه وکړو. د خلکو مسایل دي، چا به سړک رنګي، چا به کور رنګي، چا به څه احتجاج به کی، چا به څه تکلیفات رسېدلي هغه موږ مخکې کوو. هغه ویلي چې نه دلته کې زناست یم، دلته کې مسالې هم زه کوم، ترقیتي کارونه هم زه کوم، چې مسلې وي زه هم حل کوم. تاسو پریس ولا دې ته ضرورت نشته.
د سیمې سیاستوالان، فعالان او ځوانان هم وایي چې جلسې او نورې هلې ځلې هم تر بندیز لاندې راوستل شوې دي. د سیمې پولیټیکل انتظامیې د دغه خبر نه لا علمي ښایي او پوز هم لا د دغو تورونو په جواب کې څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د پاکستان د ورځې په مناسبت بنن ماخام د بشري حقوقو د مبارزې اسمه جانګیر او د کیوبا پخوانی مشر فیدل کاسترو ته تر مړینې وروسته جایزه ورکول کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای دغه ورځې په مناسبت نن پریډو شو چې ځانګړې میلمای د سریلانکا ولسمشر مایتریپالا سیرسینا نوموړی د مهال د پاکستان په سفر دی. د مارچ د 23 په مناسبت په پریډ کې د پاکستان ولسمشر، وزیر اعظم او د درې واړو ځواکونو د مشرانو په شمول چارواکي او ولسی وګړي موجود ول. نن ماخام به ولسمشر ممنون حسین یو سلویخ پاکستانی او بارنو وګړو ته ملکی جایزې یا انعامونه ورکوي. د پاکستان په سینیټ کې د پیپلز ګوند سینیټر اشری رحمان د اپوزیشن ګوندونو مشر او ټاکل شو. د سینیټ سیکرټریټ پرون په بیان کې ویل چې د اپوزیشن ګوندونو د سلور دیش غړو ملاتړ سره اشری رحمان د اپوزیشن مشر او ټاکل شو. د هغه مقابل کې د پاکستان تحریک انصاف اعظم سواتی او چې د سوار لسغړو ملاتړ یې حاصل کړ. دا د پاکستان په سینیټ کې لومړی ځل دی چې د اپوزیشن ګوندونو مشري به یوه خزینه غړي کوي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای طالبانو د ولسمشر لخوا د سولې تر وړاندیز پس تاوتریخوالی لا زیات کړی دی. حنیف اتمر پرون په واشنگټن کې د امریکا سولې انسټیټیوټ ته په وینا کې ویل د جګړو او بریدونو زیاتوالی ښایي چې په طالبانو کې داسې عناصر شته چې سوله نه غواړي.
طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی. دوی لا هم په خپل منځ کې مشوره کوي، خو د خواشنۍ وړ حقیقت دا دی چې جنگ او تاوتریخوالی د سولې له وړاندیز وروسته زیات شوی دی. نو په زغرده ښکاري چې د طالبانو په منځ کې داسې عناصر شته چې سوله نه غواړي.
حنیف اتمر زیاته کړه چې کابل د ترګرۍ پر ضد مبارزه کې له ټولو امکاناتو کار اخلي. اتمر د امریکا په درې ورځني سفر کې له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره ویني. د جرمنی پارلمان په افغانستان کې د خپل پوځي مشن غزولو پلانونه منزور کړي دي. د جرمنی د پارلمان غړو په اکثریت سره په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر زیاتولو بل په حمایت کې رای ورکړي. د دغه غام لمخې د نیټو د غوس ملاتړ ماموریت لاندې به په افغانستان کې د جرمنی د ځواکونو شمیر 1400 ته سي واشي. د فیصله په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په 2014 کال کې له افغانستان نه د نیټو د زیاتره ځواکونو ته وتلو پس د غرب ملاتړ لرونکي د کابل حکومت د طالبانو نورو وسله والو خلاف د مقابلې کوشش کوي. روانه میاشت جرمنی د دفاع وزیر ویلیو چې د جرمنی د سرتیرو شمیر سیوا کې دو سره سم په کار ده چې افغان حکومت هم چټک اصلاحات راولي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار ایچ آر میک ماسټر پر ځای جان بولټن د دغه دندې لپاره نومولی دی. جان بولټن په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر و چې وړاندې د ایران او شمالي کوریا خلاف د پوځي طاقت استعمال حمایت کړی دی. پرون ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه ویل چې میک ماسټر خپل کار ډیره په ښه توګه ترسره کړی دی او تل به ملګری وي. نوموړي ویل چې بولټن به خپل کار د اپریل په نهمه پیل کړي. د ټرمپ له جنرال میک ماسټر سره په دې خبر اختلاف مخې ته راغلو کله چې تیر هفته د ولسمشر لخوا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له دندې د لرې کولو پس میک ماسټر دا خبره وکړه چې له انتظامیې به وځي. شامی یغیانو د هیواد شرقی خارګوټی غوتا لسیمه وتل پیل کړی دی او د سیمه کنټرول یې شامی پوسټه حواله کړی دی. دا ګام د روس په منځګړتوب د شوی تړون لمخه حاصل شوی دی. د مارچ په 22مه د احرار شام دا فیصله چې د پوز شرایط یې منلی او د هرستا په نوم خارګوټی پریخي دی د حکومت لپاره د 2014 کال د حلب د جګړې پس یو غټه بریا ده. خو شاو دیر شو بسونو کې یغیان او کورنۍ له هرستا خار وتل. د شام سرکاري میډیا وایي د دغو خلکو شمیر 1500 چې پکې 1400 شامی جنگیالی ول او ورته د وتلو یو خوندې لار ورکړل شو. د اروپای ټولنې مشرانو ویل چې په ماسکو کې د خپل سفیر پر اغوښتو اتفاق کړی او ښایي نور ګامونه هم پورته کړي. دوی ویل دا فیصله یې پس لاغې کړي چې دې نتیجې ته ورسېدل چې زیات امکان دی په انګلستان کې پخوانی روسي جاسوس ته په زهر ورکولو کې روس لاس لري. دغو مشرانو په برسلس کې نن سهار وختي د یوې سرمشریزې پس ویل چې اروپایي ټولنه او اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه تر هغې پس نورو جوابي ګامونو باندې غور کوي چې د برطانیې وزیر اعظم ټریزا مې د سرکې سکراپل او د هغه د لور یولیا خلاف د زهرجنو کیمیاوي موادو د کارولو خلاف په یووالي غږ وکړ. روس له دغو تورونو نه انکار کوي او ویلي دي چې په جوابي کاروایي کې به دوی هم درویش برطانوي سفیران له خپل هیواده وباسي. امریکا د شام په کورنۍ جګړه کې ښکېله یوه سختریزه ازبکستاني ډله د نړیوالو ترګرو په فهرست کې شامله کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د کتیبه تلممام البخاري په نوم ډله د ترګرو په ځانګړي لیست کې اچول شوې ده. په بیان کې ویل شوې دي چې د دې کار مقصد د هغو وسایلو مخه نیول دي چې د ډلې د ترګرو حملو لپاره ضرورت ورته لري. د بیان له مخې په امریکا کې د ډلې ټولې اساسي کو موجودې وي نو کنګل بشي او امریکایي وګړي لاغو سردار قسمه ورکړې راکړې نه منه کړل شوې دي. په بیان کې یاد ډله په شام کې تر ټولو غټ ازبک جنگیدونکې ځواک بلل شوې دي. داود مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د مشال لیډون اوریده چې ملیحا میرزاده وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ د راپورونو اوریده شي. روګزو یو شمیر خبریالان، سیاستوالان او فعالان وایي ځایي فوجي چارواکي خپل کار ته نه پرېږدي.
دوی تر نن یې چرته غټ کډرنګ وایټ کو بس د کوم سیاسي خلک دي دا وړو تور کې کډرنګونه چکم دي کنه دا کو.
پاکستان تر مشورو وروسته خپل سفیر بیرته هند ته استولې دي. د خیبر پښتونخوا د خوراک ادارې د تو خوراکي سيزونو پر خرڅولو بندیز لګولې دي. پرون په ننګرهار کې د بزګر ورځ ولمانځل شو خو کروندګران پر حکومتي ډاټ سربیرا ګیلمند
ولا کجه د ډیر سکاله غنم اشاره تکلای غلو خرڅ کړي دلته یا دې ولا ک سرت لګي یا دې ولا ک بل کوم تکلای.
او په جمهوریت خبرونه کې اوري چې په پاکستان او افغانستان کې بشري حقوقونه څنګه خوند کیدي شي.
پولیس کې هم ډیر زیات بشري حقوقونه مسله دیونه مسله د لاته ډیر حقوق دي چې اغه خلک آزادي خو خلک به وسد یا سکول نشي.
سیمونه نن هم راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډومبه موضوع ته په ورګزو کې یو شمیر خبريالان، سیاستدانان او ځوانان تور پوری کوي چې پوزي چارواکو یې پر فعالیتونو بندیزونه لګولې دي. ورګزو د خبريالانو د مرکز مشر صلاح الدین ورګزی بیګا مشال لري تو ویل فوست ویلي چې امنیتی مسلو سره د تړلو موضوعاتو خبريالي بنه کوي خو بیا هم ورته د کار اجازه نه ورکي. فعالان او سیاستوالان هم وایي چې پر لوی جلسو او نورو فعالیتونو یې بندیزونه لګول شوې دي. نور معلومات د اسرار العالم مومن پر راپور کې.
په اورګدو ایجنسی کې خبريالان، سیاستوالان او ځوانان وایي چې پر دوی بندیزونه دی او په خلاص مټ خپل فعالیتونه پر مخ نشي بوتلی. د اورګدو ایجنسی د پریس کلب مشر صلاح الدین اورګزی وایي چې دوی په خپل سیمه کې د امنیت په ګډون نورو مسلو باندې رپورټینګ نشي کولای ځکه چې ځای فوجي چارواکو یې پر کار بندیز لګولې.
مور سره مخامخ خبرې وکړي ګوره مونږ فورسز کوم اسپیر ریلیټډ خبرونه یا فورسز ریلیټډ خبرونه هغه مونږ نه وکړو. کوم کو د خلکو مسایل دي چا به سړک رنګي چا به کور رنګي صاحب څه احتجاج وکي ساته به څه تکلیفات رسېدلي هغه مونږ مخکې کوو. هغه ویلي چې نه دلته کې زناست هم دلته کې مسالې هم زه کوم ترقیتي کارونه هم زه کوم چې مسالې وي ځم حل کوم تاسو پریس ولا دې ته ضرورت نشته.
په پاکستان کې د رسنیو څارنې سازمان فریډم نتورک او رغزی ایجنسی ته د خبريالانو په ورتګ یا له هغه ځایه په رپورټینګ بندیز په سخت ټکو کې غندلې. د د دې سازمان مشر اقبال خټک د زیارت پرځو مشال اډو تویل چې له 15 میاشت تر هیڅ د امنیتي ادارو لخوا د بندیز لګول شوی. نو موړ وای د بندیز چې د امنیتي اندېښنو له وجې لګول شوی غیر آئینی ګام دی.
دغه ګام مخال کې د پاکستان د قانونو د آئین او د بشری حقوقو په ضد دی. موږ غوښتنه کړې ده په دغه بیان کې د حکومت نه چې دغه په ژورنالیستانو چې کوم پابندي لګېدلې ده دغه سیمې ته د تګو یا دغه سیمې په حواله سره رپورټینګ دغه پابندي دې زر نظر کې ختمه کړی شي، ولې چې د خلکو حق چې هغه ځان د معلومات ترلاسه کړي او د میډیا هم دا کار دی چې خلکو ته معلومات ورسوي. د معلوماتو بغیر موجودګی کې د دغه سیمې خلکو ته تکلیف او نقصان رسېدلو خطر ده.
همدار څرګندونی په اورګزو ایجنسی کې مدني فعال حضرت حلیم هم کوي. نو موړی وايي اورګزو ته ستنې شوی کډوال دا وخت لړی رستونځو سره مخ دي، خو د رسنیو د نشټوالي لکبل د چارواکو او نورو غیر دولتي مرستندوی ادارو ته د دوی غږ نه رسی.
کډاکټر کومتلی دی یا کم ٹیچر دی او ټاکا سکیورټی فورسز سره مله سمسلې یا چې فورس باندې سمسلې وي، ودا سه اوازونه د متفرینو ولا د خلکو ولا هغه به دی میډیا روته تولو قسمتي سره چې پاور دې ایجنسی په میډیا باندې پابندی لګیدل شوی دا او دا د میډیا باندې پابندی نه دا الته چې کوم غریب عوام دی دا هغه خلکو आवाज د بول دی.
د اورګزو ایجنسی پریس کلب مشر صلاح الدین وای د دوینه علاوه چې کوم سیاستوالان دي هغوی هم نشي کولای چې خپل فعالیتونه پر مخبوزي. د په خبره تر دې پوري چې په کرکټ بندیز لګول شوی او سیاستوالانو ته ویل شوی چې ټورنمنټونه به نه جوړوي، او دوی ته دا هم ویل کیږي چې تاسو ولې د خپل مشورتیا لپاره د هر څه کوي او پر فیسبوک تصویران ولیا چوي. خو د پاکستان تحریک انصاف او اورګزو ایجنسی صدر ګل محمد بیا وایي چې چارواکو لخوا د دوی په جلسو او ټورنمنټونو جوړولو ځکه بندیز دي چې حسینه څوک د ګڼې ګونې په ځای کې چاودنه وکړي.
ټورنمنټ ما خپل یو ټورنمنټ راځي کړو بیا هغه څوک لمته لیکره بل او شدوی تر په سیرت وکا، خو بیا ماته غوږی چې نه لګ صبر پوکا اوجه جو داخله چیرې د چې خبرې مطلب هغه څه خو ادارې دی او ته رپورټ راځي کنه چې کسان مثلا دا د مشتری څنګه چې نه چات نقصان ورسي نو هغه په وجه سره او بل جو ترنم یې چې هغه کډرنګ وایټ کو بس د کوم سیاسي خلک دی دا وړو تور کې کډرنګونه چکم دي کنه دا کو.
خود اورګزو ایجنسی د پولیټیکل نظامی او چارواکي حسین شاه بیا د زیارت پرځو مشال ډوتول چې دوی ته پر دې اړه هیڅ معلومات نشته. نو موړ زیاتوي چې دې لړکی ورته نه کوم نوټس ورغلی او نه هم ورته چا شکایت کړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړې
پلسنی موبجو
تان دهلې
پیاونی مبجا
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
رورولي
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجره
په سلور نیمو بجو.
پاکستان وایي پر مهمو موضوعاتو تر خبرو او مشورو وروسته خپل سفیر بیرته نوی ډیلی ته لیږلی دی. اسلام آباد تیرونه پر هندتور پورې کړی وو چې هلته ډیپلوماټان زورول کیږي او د همدې کبل خپل سفیر له هیواده ورغوښت وو. نوی ډیلی هم پر پاکستان ورته تورونه پورې کړي وو. سلطان سرور په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل پرون د اونیزې خبری غونډې پر مهال د خبریالانو د پوښتنو په جواب کې وویل چې د هند دا تورونه سم نه دي چې په اسلام آباد کې سفارتي عمله تنګوي. هغه زیاته کړه چې پاکستان د نړیوالې ټولنې یو ذمهواره غړی دی او پوره کوشش کوي چې د سفارتکارانو امنیت یقیني کړي. پاکستان هم تیره اونۍ پر هند تور لګولی و چې په نوې ډیلی کې د دې هیواد سفارتي عمله تنګوي او په دې تړاو یې خپل های کمشنر سهیل محمود اسلام آباد ته وربللی وو. پاکستان پر هند د سفارتکارانو د تنګولو تور لګوي او هند بیا پر اسلام آباد تور لګوي چې په پاکستان کې سفارتي عمله ځورول کیږي. د پاکستان د پوز پخوانی چارواکی جنرال ریټایر طلعت مسعود مشال ریډیو ته وویل چې د سفارتکارانو په تنګولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ وار لمخه خراب تعلقات نور هم کړکیچن کېدلی شي.
له دې سره حالات نور هم خرابیږي، دا هیڅ ګټه نه رسوي. زما په فکر چې کوم سنجیده او بالغ نظر هیوادونه وي هغوی دغس کارونه نه کوي. زموږ او د هند ترمنځ ډیر ژور اختلافات دي، خو د دې لپاره یو طریقه کار وي او زه تمه کوم چې د هغه طریقې مطابق به د اختلافاتو د ختمولو کوشش وکړي او کچرته هلکې نه نو بیا د کوشش وکړي چې په مستقبل کې داسې کارونه لږ تر لږ وي او حالات نور نه خرابوي
او حالات کو اور خراب نه کیږي.
اونیز خبری غونډه ته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل دا هم ویل چې اسلام آباد تیار دی چې ټول شخړې د خبرو اترو د لارې حل کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14,530 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د پیپلز ګوند سینیټر شیر رحمان په رسمي ډول د پاکستان د سینیټ اپوزیشن مشره ټاکل شوې ده. ډومبې زلدې چې وخزه د پاکستانی سینیټ د اپوزیشن مشره شوه نو موړې د پیپلز ګوند مشرانو په سینیټ کې د بلوچستان او قبایلي سیمو د غړو او ګوندونو مننه کوي. تفصیل بوریوال کاکړ راغی.
د پاکستان د سینیټ د مشر صادق سنجرانی په امر د سینیټ سیکرټریټ پرون یو اعلامیه خبره کړه چې پکې وویل سو شیر رحمان د اپوزیشن مشر ټاکل شوی ده. پیپلز پارټي نوموړي د مارچ پر 14 د اپوزیشن د مشر په توګه نومولې و. که څه هم پیپلز پارټي په سینیټ کې 6 غړي لري خو د مختلفو ګوندونو 14 نور غړو یې د هغې حمایت کړی دی. تر رسمی اعلامیه وروسته شیر رحمان پر خپل ټویټر پاڼه د خپل ګوند د مشرانو بلاول بټو زرداری او آصف علي زرداری مننه کړې ده. نوموړی د بلوچستان او فاټا د سینیټرانو د عوام نېشنل ګوند او بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل ډلې د غړو هم مننه کړې چې د دې په ټاکنه کې ورسره مرسته کړې ده. د دې په مقابله کې تحریک انصاف اعظم خان سواتی نومولی و چې هغه ته د 19 غړیو حمایت ترلاسه شو. شیر رحمان په داسې حال کې د اپوزیشن مشر ټاکل شوی چې په دې وروستیو کې تحریک انصاف پیپلز پارټۍ او ځینو نورو ګوندونو په ګډه د سینیټ مشر او مرستیال مشر ټاکلی وو او اکثریتي ګوند واکمن مسلم لیگ نواز ډلې ته یې ماتې ورکړې وه. په اسلام آباد کې خبریال او څېړونکی هارون رشید د شیر رحمان ټاکنه یو دلچسپ خبره او د پاکستان په سیاست کې یو نوې رجحان غني.
په پاکستانی سیاست کې یو نوې لار کولاو کړي دا نوې قسمه سیاست دی چې سړی ځان اپوزیشن هم غني د اپوزیشن ځان تم لیډر هم پوسټ هم واغست. سینټ الیکشن کې دل نو هغه وخت کې هم تاسو د سینټ چیئرمن پوسټ هم واغست د ډیپټي چیئرمن پوسټ هم واغست دا خو سړي باغونته سیاست شو. حالکه ټیکنیکلی چیئرمن صادق سنجرانی چې دی هغه خو د پیپلز پارټۍ نه دی آزاد امیدوار ځان غني خو هغه ته د پیپلز پارټۍ حمایت خو حاصل او هغه بغیر هغه نشو جوړېدل. نو دا یو ډېر خطرناک نوې پاکستانی سیاست زما په خیال یو ټرن اغستې دی.
شیر رحمان د مشهور انګریزي ژبي مجلې هیرالد پخواني مشر و خو وروسته یې په پیپلز پارټۍ کې ګډون وکړ او دا بینظیر بټو له نږدې ملګرو څخه و. هغه دوه ځله د قومي اسمبلی غړی د پاکستان د اطلاعاتو پخواني وزیر او په واشنگتن کې د پاکستان پخواني سفیر پاتې شوی دی.
د بوروال کاکړ راپور مورید او د مې په 9 په پاکستان کې د وفاقي او صوبایي حکومتونو موده پای ته رسي او تر راتلونکي پارلماني انتخاباتو پورې به لنډمهالي حکومتونه جوړیږي خو د نگران یا لنډمهاله حکومتونو په اړه د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. ملیحه میرزاده د سیاسي مشرانو د نظرونو پر اساس دغه راپور جوړ کړی.
د زیارت په ورځ اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د سینیټ په انتخاباتو کې د پیپلز ګوند لخوا د مسلم لیگ نون په ضد د اتحاد جوړولو وروسته د نگران حکومتونو لپاره به له دغه ګوند سره مشاورت نه کوي. نواز شریف دا هم وویل چې پارلمان باید د نگران حکومتونو له جوړېدو وړاندې یوه داسې تګلاره وټاکي چې نگران حکومتونه له خپلو اختیاراتو تجاوز ونه کړي.
دا نگران حکومت یا نگران وزیر اعظم یا نگران اعلی وزیر څه قسمه اختیارات پکار دي؟ نگران حکومت له د خپلو اختیارونو د دایرې نه بهر وتل نه دي پکار. د دې لپاره که یو تګلاره جوړیږي نو زموږ ګوند به پوره ملاتړ کوي.
د نواز شریف دا خبره وروسته لاغې مخې ته راغلې چې د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید ویلي چې د سپریم کورټ مشر قاضي دی په پاکستان کې عدالتي مارشل لا ولګوي او د پوز د کنټرول لاندې دی په هیواد کې عام انتخابات وکړي. خو په قومي سملې کې د اپوزيشن ډلې مشر خورشید شاه بیا د زیارت په ورځ خبريالانو ته ویلي چې ګوند به د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د نگران وزیر اعظم لپاره خپل کردار لوبوي.
زه نواز شریف سره ولې خبره وکړم؟ له نواز شریف یا د مسلم لیگ نون د مشر شاباز شریف سره زما د خبرو سره جواز نه جوړیږي، ځکه چې د مسلم لیگ نون له اړخه د غي وزیر اعظم په ایوان کې موجود دی او زه د پیپلز ګوند له اړخه د مخالفو ګوندونو د مشر په حیث موجود یم. نو زه بل خپل ګوند سره مشاورت کوم چې اوسم کوم د نواز شریف یا شاباز شریف سره د خپل وزیر اعظم مشاورت وکړي، دا د غي خپل مرزي ده.
د شیخ رشید د عدالتي مارشل لا د بیان د پښتنې په جواب کې خورشید شاه ویل د نگران حکومت لپاره د مارشل لا ټکي کارول غیر آئینی دي.
دا خبر هغه څوک کولی شي چې له مارشل لا سره مینه لري او د پوزي حکومت په یو دور کې لاغي سره پاتې شوی وي، د مارشل لا ټکي کارول غیر آئینی دي. په آئین کې د نگران حکومت جوړولو طریقه کار په واضح ډول موجود دي.
د موجوده حکومت مودا د مې میاش په پای کې سر ته رسیږي او د آئین تر مخه د نوو پارلماني انتخاباتو لپاره به نگران وزیر اعظم ټاکل کیږي. په تیرو وختونو کې د حکومتي او اپوزيشن ګوندونو په مشوره د نگران وزیر اعظم د ټاکنې روایت موجود دی.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا د خوراک د حفاظت ادارې کار پیل کړی او د اتو خوراکي شیانو پر خرڅ بندیزونه لګولې دي. د ادارې مشر محمود ریاض تر مخام مشال لیدو ویل ځلی چارواکو ته امر کړی چې د غیر صحی او ملاوټي خوراکونو د خرڅلو مخه ونیسي او اوس مهال په اتو ضلعو کې د دې ادارې دفترونه پرانستل شوي دي. ګلایس په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
د خیبر پختونخوا د خوړو خوندي ساتلو او حلال فوډ محکمې مشر ریاض محمود مشال اړو ته ویلي چې د حق خلکو او دکانونو پر ضد به کاروایی کوي چې ملاوټي خوراکونه خرڅوي. نوموړی ویل چې په دې لړ کې په ځینې خوراکي شیزونو بندیز هم لګولی دی. د زیاته کړه
ګوره جمعه په مختلف آیټمونو باندې پابندي لګولې ده. د تعداد تقریبا 8 دی. په دې کې چې کوم ضروري شیزونه دي هغه دا دي چې په سکول کې کوم چپس کاربونیټډ ډرنکس خرڅېږي په دې کې بدن نه پابندي وي او موږ خپل ټیمونو ته په ډیسټریکټس کې ډیویژنل هډ کوارټرز کې دې تاکیدو کو چې دې انفورسمنت فوري تور باندې شروع کی. په دې نه علاوه چې کوم پاپړ دې یا دا چپس دی یا چھالیا دے پدے بنے ہم مونگ دنن نا پابندی والا گولا او انشاءاللہ پدے بنے ما ہم انفورسمنٹ دنن نا شروع شی.
بلخوا دا یاد محکمی یو بل چارواکی ڈاکٹر عبدالستار شاہ وائی چی دا دی محکمی مقصد ملاویٹی خوراک مخنیوے او خلکو تا میاری خوراک ورکول دی. دو ویل چی محکمی په وو ضلعو کی کار کوي او ډیر زر با د صوبې نورو برخو کې هم کار شروع کړي. د زیات کړه
سره جی 7 ډیویژنل هډ کوارټر چې دی هغه کې موږ سره جی دی خان دی بانو کوهات پشاور سوات مردان اور ابتابات دلته جی شروع کې موږ دې ماډل کار کو اور ان شاء الله لذي دا ماډل دغه چې ان شاء الله شي دندې رو سبا موږ ان شاء الله پورا صوبې کې خوري ان شاء الله لذي جی چې دا خوري غټه مسله ده زموږ دې صوبې او موږ دې ټولو زموږ دې قوم زموږ دې ماشومان نو موږ ډایرکټ شری څنګه چې نوټیفیکیشن راغله نو موږ بس گاڑی واغسل اوتلو کوم غټي غټي مسلې وی لکه پيو بنیادی ضرورت پيو ولا چې دی هغه منه قانوني کاروایی وکړه.
د دوی په خبره ملاوت کوونکو پر ضد به قانوني کاروایی کوي او دغه عناصر لپاره معافي نشته. د چارواکو په خبره ملاوتي خوراکي شیان خرڅونکو باندې د 25,000 جرمانه ترڅنګ نور سخت سزاګانې هم شامل دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د مصر د الازهر پوهنتون مفتی اعظم د سغدریزی او ترهګرۍ پر ضد پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل خبره کړې بیانیه ستایلې ده. ډاکټر شوقی ابراهیم ویلي یوازې ریاست جهاد اعلانول شي او پر یو انسان د کفر د فتوا لګولو واک یوازې عدالت ته دی. خو پوښتنه دا ده چې په دغه موضوعاتو د پاکستان او افغانستان دینی عالمان ولې یوه خوله نه دي؟ د بوریوال کاکړ په راپور کې
د مصر د الازهر پونتون مفتی اعظم ډاکټر شوقی ابراهیم ویلی چې د جهاد اعلانولو او پر یو چا د کفر فتوا ورکولو واک یوازې له ریاست او عدالت سره دی. ډاکټر شوقی ابراهیم دا خبره د چهارشنبه په ورځ د سختدریزی او ترهګرۍ پر ضد د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د خبرې کړې بیانیې د ستایلو او ملاتړ پر مهال کړې ده. نموړي د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا جوړ شوی پیغام پاکستان کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې د داعش غوندې ډلې د اسلام له اصل پیغام څخه بیلارې شوې دي. په دې کانفرنس کې پر دې بحث وی چې څنګه د ټولنیزو رسنیو له لارې د سخت دریځۍ او تراګرۍ پر ضد بیانیې خپرولو لپاره عملي کار کېدای سي. د مذهبي چارو پوه مفتي ذاکر الله ذاکری وای د مصر د مفتي اعظم خبره بالکل د قرآن او حدیث عین مطابق ده.
باید امام د مسلمانانو معلومی او د مسلمانانو امام او امیر او مشر او حاکم آغا او قاضی قضات دوی قاضیان او د سیمه مشهور علما چې په اسلامي فقه او د مسلمانانو په امور باندې مهارت لري آغا باید د دې خبرې اعلان وکړي. کچیر ته دوی اعلان ونکي او شخصي افراد او ډلې اعلان وکړي دا د تمرد بغاوت او د سرکشۍ یو نخ ده او شرعاً دا غي هیڅ حیثیت نشته دی.
که څه هم د پاکستان او افغانستان یو شمیر دینی عالمانو د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد بیانیې لپاره خپل منځي سفرونه او سلا مشورې کړې دي، خو بیا هم د دواړو غاړو علما په مجبوعي توګه په یوه خوله نه دي. مفتی ذاکر الله ذاکری د دې خبرې لامل داسې بیانوي:
د پاکستان عالم چې دی هغه مکمل د حکومت په لاس کې دی او د حکومت په لارښوونه باندې کار کوي. هغوی چې دی یو اداره موجوده ده، هغه اداره د خلک سوق کوي هغه خبرو ته چې په کومو خبرو کې د هغوی ملي ګټې خوندي. متاسفانه چې په افغانستان کې داسې کومه یوه اداره نشته دی چې علماو ته د وخت د اهمیت په باره کې د دغه وخت د مسایلو د اهمیت په باره کې خبرو کې او د دوی د ذهن خلاص کړي.
د پاکستان او افغانستان یو شمیر دینی عالمان په افغانستان، کشمیر او ځینو نورو هیوادونو او سیمو کې د مذهب پر اساس روانې جګړې روا بولي، خو ځینې یې بیا ردوي او وایي چې دا وسلوالې ډلې پر داسې لار روانې دي چې د دوی په وینا په اسلام کې اجازت نشته.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پختونخوا حکومت په سوات کې د درشل په نوم د معلوماتي ټیکنالوژي لیبارټری پرانسته. د دې مرکز پرانستا پروند صحت او ټیکنالوژي صوبایي وزیر شارام ترکه وکړه. نوموړي مشال لیډو ته وویل د صوبې په 1400 ضلعو کې به هم داسې مرکزونه پرانیزي. نور تفصیل په دا راپور کې.
د سوات مرکزی ښار منګوره مکان باغ کې د سیحت او ټیکنالوژي صوبایي وزیر شارام ترقی درشل نومي آی ټی سنټر پرانستې په موقع وویل چې د سیمې زلمو ته خپل روزګار ترلاسه کولو لپاره د خیبر پښتونخوا دولت له اړخه دغه لړۍ روانه کړې چې 1400 ضلعو کې آی ټی سنټرې جوړول دي. د درشل آی ټی لیب په اړه د پروژې صوبایي مشر اسماعیل شاه مشال ریډیو ته وویل:
په هر یو درشل کې به کم از کم 20 نوجوانان له خوبه جاب ملاویږي. مونږ بولم بیش پک میاشت کې بول، بلکې مونږ تنخواه ورکو. دا هر شپږ میاشتې پس دا سایکل مونږ چلو. دغه شل نوجوانان د دې شپږ میاشتو نوزي، بیا به شل نوجوانان نور راشي چې د دې کاروبار کامیاب شي. نو کېدی شي دې پسونه نور نوجوانان لا مخکې جوابونه ورکړي.
د پرانستې دستوره کې صوبایي وزیر ته معلومات ورکوونکي میرمن صدب شاهین چې د پروژې مرستیاله هم ده، مشال ریډو ته وویل چې آی ټی سنټر کې ښځو ته هم برابر موقع ورکولای کیږي، چې په کې به نه صرف دا چې د آی ټی پوهانې برخه اغسته شي، بلکې کومې ښځې چې آنلاین کاروبار کول غواړي مرستې به یې کیږي.
موږ غواړو داسې چې داسې انوایرمنټ د جنکو ته ورکو چې هغوی راشي او هغوی په یو ښه ماحول کې، د یو پردې په ماحول کې هغوی په خپل داسې سه آنلاین بزنس کوي یا آنلاین هغوی سره سه آیډیاز وي په هغې باندې کار وکړي.
د سوات پوهنتون نه د آی ټی ډیګري ترلاسه کوونکي عباس وهاب چې په دغه مهال موجود وو، درشل آی ټی لیب په اړه زیاتوي:
دلته کې سټوډنټان انتهایي زیات دي. سوات یونیورسټي نه برالو، جانزیب کالج نه برالو، کمپیوټر ساینس ډپارټمنټ نه، په هغوی ته بیا داسې یو پلیټفارم نه، یو امبرېلا نه. دا درشل په هغې دپاره امبرېلا دی، د انډر به هغوی کار کېږي، د هغوی ته چل خوولې کېږي چې یو بزنس پلان به څنګه جوړېږي، د هغوی یو پروډکټ د هغې مارکیټنګ به څنګه کېږي.
چارواکي وایي چې د درشل آی ټی لیب بنیادي مقصد دا هم دی چې د سیمې زلمي د دولت روزګار ترلاسه کولو په ځای خپل روزګارونه او د سافټویر جوړولو مرکزونو تیارولو جوګه کړی شي.
دا مشال ریډیو ده.
درنګ شبیل په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه کېدون کې دا د ملیحا مرزدن مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
دا رگزو کوالی سیمه یو شمیر خبریالانو او سیاستوالانو په پاسټور پورې کړي چې فعالیتونه تې نه پرېږدي. په سیمه کې د خبریالانو د مرکز مشر صلاح الدین اورگزی پرونچ په مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د سیمه پولیټیکل انتظامیه د خبر اناله علمی خودلی او پاس لاده د غتورونو په جواب کې سندې ویلې. نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ورځې په مناسبت پریډو شو ماخام به د بشري حقوقو د مبارز اسمه جانګیر او د کیوبا په خوانی مشر فیدل کاسترو ته تر مړینې وروسته جایزه ورکول کیږي. د پریډ ځانګړي میلمه د سریلانکا ولسمشر مایتریپالا سیریسینا دی چې دا مهال د پاکستان په سفر دی. د پاکستان په سینیټ کې د پیپلز ګوند سینیټر شری رحمان د اپوزیشن ګوندونو مشر ټاکل شو. د سینیټ سیکرټریټ پرون په بیان کې ویل چې د اپوزیشن ګوندونو د درې د سلور دیر شغړو ملاتړ سره شری رحمان د اپوزیشن مشر ټاکل شو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای طالبانو د ولسمشر لخوا د سولې تر وړاندې وروسته تاوتریخوالی لا زیات کړي. حنیف اتمر پرون په واشنگټن کې د امریکا سولې انسټیټیوټ ته په وینا کې ویل د جګړو بریدونو زیاتوالی ښایي چې په طالبانو کې داسې عناصر شته چې سوله نه غواړي. د جرمني پارلمان په افغانستان کې خپل پوځي مشن غځولو پلانونه منظور کړي دي. د جرمني د پارلمان غړو په اکثریت سره په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر زیاتولو بل په حمایت کې رای ورکړي. د دغه ګام له مخې به په افغانستان کې د جرمني د سرتیرو شمیر 1300 ته سي واشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر پر ځای جان بولټن د دغه دندې لپاره منتخب کړي. جان بولټن په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر و چې وړاندې د ایران او شمالي کوریا خلاف د پوځي طاقت ته استعمال حمایت کړی دی. شامی یاغیانو د هوا چرکی خارګوټي خوتا لسیمه وتل پیل کړي او د سیمه کنټرول شامی پوسټ حواله کړي دي. دغه ګام د روس په منځګړتوب توپ د شوي تړون له مخه خسل شوی دی. د اروپایي ټولنې مشرانو ویل چې په ماسکو کې د خپل سفیر پر اغوښتو اتفاق کړي او ښایي نور ګامونه هم پورته کړي. دوی ویل دا فیصله پس لاوی کړي چې د نتیجې ته ورسېدل چې زیات امکان دی په انګلستان کې پخواني روسي جاسوس ته په زار ورکولو کې روس لاس لري. خو روس له دغو تورونو انکار کوي.
خبرونه مو اوریده د ملیحا مرزدنه اوس پامیر ساحل ځنې پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغې نه تاسو ته مهمه برخه وړاندې
د انګریزي ژبې ډیلی ټایمز لیکي د کراچۍ پولیس افسر راونوار عدالت ته هم وړاندې شو او د پښتنو لپاره چارواکو ته هم سپارل شوی. نو وس داسې ښکاري چې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود کورنۍ انصاف ترلاسه کولو ته نږدې شوي. ورځپاڼې لیکي چیف جسټس هم کار وکړ چې بل ځل یې انوار ته حفاظتي ضمانت ورنکړ. همدارز هغه سم کار کړی و چې د نقیب د وژنې په ګډه تحقیقاتي ډله کې یې د استخباراتي ادارو کسان شامل نه کړل او د پولیسو غوښتنه یې رد کړه. نقیب مسعود په جنوري کې په کراچۍ کې وژل شوی و او هغه مهال راو انوار ویلي ول چې په نښته کې یې د طالبانو غړي وژلي. خو پر ټولنیزو رسنیو تر کمپین وروسته د سند حکومت د پیښې پلټنې پیل کړي او سپریم کورټ هم د پیښې نوټس واخیست. ورځپاڼې په خپله اداره کې د پښتون تحفظ غورځنګ هم ستاینه کړې چې د نقیب او د هغه په څیر د نورو کسانو له وژنو څخه یې ولس خبر کړ. له پاکستان خبرېدونکي دا ورځپاڼه کاږي چې اوس د ځینو مهمو پښتنو ځوابونه پیدا کول ضروري دي ځکه چې انوار سپریم کورټ ته په لیک کې ویلي چې دی او نقیب دواړه بې ګناه دي. ډیلی ټایمز وایي له دې ښکاري چې انوار ته معلومه ده چې د نقیب په وژنه کې د چا لاس و. ورځپاڼه زیاتوي چې د اندېښنې خبره دا ده چې په تورونو شویو 25 پولیسانو کې له نیمایي څخه زیات لا هم مفرور دي. البته هیله شته چې هغوی هم د انوار په پل پل کېږدي او عدالت ته حاضر شي. د انګریزي ژبې بله ورځپاڼه د نیوز لیکي د پیسو د نړیوال صندوق IMF تر بیا بیا هڅونې او وینا وروسته ښکاري چې پاکستانی حکومت پریکړه کړې چې د روپۍ ارزښت ټیټ کړي. دا په تیرو څلورو میاشتو کې دویم ځل دی چې پاکستان د روپۍ قیمت ښکته کړی چې ورسره یې پرون د امریکایي ډالر پرتله ارزښت 10% کم شو. ورځپاڼه وایي دا حالت د هیواد د اقتصاد په اړه اندېښنې پیدا کوي ځکه چې له دې کبله سوداګري او د پاکستان جاري دولتي حساب تاواني کیږي او دا عمل د هیواد اقتصاد کمزوری کوي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د حکومت پر انکار سربیره د هغه هیواد د مالی ضمانت امکانات زیات شوي دي. کله چې د یو هیواد پیسې ارزښت وبایلي نو بیا له نړیوالو مالیاتي ادارو لکه IMF او بانکونو څخه پورونو اخیستو ته اړ کیږي چې ورته مالی ضمانت ویل کیږي.
د نیوز انټرنیشنل لیکي کله چې د یو هیواد اقتصاد د ودې په حال کې ویو پیسې ارزښت وبایلي نو د اقتصادي داوو اعتبار هم ورسره کمیږي. ورسپانه زیاتوي چې لسیزو راهیسې د ایم ایف د اغیز له کبله د پاکستان اقتصادي پالیسي خپلواکه نه ده پاتې شوې او دا چې د روپۍ ارزښت یا قیمت ښکته کول د دې مسالې حل نه دی، نو ځکه داسې اقدامات اړین دي چې ورسره د هیواد اقتصاد بیا په پښو ودرېږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپارنا لیکي داسې ښکاري چې طالبان او داعش ډله د افغانستان پر مذهبي ځایونو او مراسمو له حملو سره دغه هیواد د سنیانو او شیګانو ترمنځ اختلاف او نفاق پیدا کول غواړي. هلته فورن پالیسی مجله لیکي په منځني ختیځ کې د امریکا کردار ته پکتو واشنگتن ته د سعودي ولیعهد شاهزاده سلمان سفر مهم بلل کیږي. منور شاه د دوړو لیکونو مهمه برخه وړاندې
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي په افغانستان کې له 2014 کال راهیسې وسلوالو طالبانو او داعش په جمعتونو، زیارتونو، سکولونو او یو شمیر مذهبي رسوماتو باندې په لسګونو بریدونه ترسره کړي چې مقصد یې د دې هیواد اکثریتي سنیانو او اقلیتي شیګانو ترمنځ تفرقه پیدا کول ښکاري. ورسپانه لیکي که څه هم ازاره او شیا مسلکه مشرانو په وار وار ویلي چې نه به د ویرې ښکار کیږي او نه د دې ذمواري په سنی افغانانو اچوي، خو بیا هم د دې خونړي بریدونو له وجې د فشار سره مخامخ دي. دا راز د دې بریدونو په ترڅ کې افغان حکومت هم د مایوسۍ ښکار شوی ښکاري چې په دې ورستیو کې یې مقامي خلکو ته د شیګانو د عبادت خانو د حفاظت کولو ویلي. دا څرګندوي چې افغان حکومت هم دوی ته تحفظ نشي ورکولی. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د شیګانو پر ضد د داعش بریدونو کې زیاتوالی راغلی. د دوی پر ضد داعش اولنی برید د کال 2018 جولای کې د مذهبي مراسمو پر مهال کړی و چې په کې له اتیاو زیات کسان وژل شوي وو. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي امریکا ته د سعودي عرب د ولیعهد په حیثیت د شهزاده محمد بن سلمان اولنی سفر څرګندوي چې دواړه هیوادونه د خپلو تعلقاتو جاج اخلي. نوموړي په سعودي عرب کې اقتصادي اصلاحات کړي او په دغه هیواد کې یې د واک یو نوی توازن رامنځته کړی دی. مجله لیکي په امریکا کې چې له کله راهیسې ډونلډ ټرمپ ولسمشر جوړ شوی نو له وړاندې دا ویل ګران دی چې نوموړی بس ګامونه پورته کوي. له دې وجې په سعودي عرب کې هم واکمن د منځني ختیځ په اړه د فیصلو کولو په لړ کې له غیر یقیني حالاتو سره مخامخ دي. دا راز په واشنگتن او ریاض کې اوس د ادارو پر ځای زیاتره د شخصیاتو اقداماتو ته کتل کیږي او په رڼا کې یې د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په اړه بیلابیلې اندازې لګول کیږي. شهزاده سلمان په یو مرکه کې ویلي چې صرف مرګ یې د مخ په زیاتېدونکي واک مخه نیولې شي. دا راز نوموړي ویلي د شام او یمن جګړه چې خاتمه یې نه ښکاري په سر یې د ایران سره تعلقاتو کې کړکیچ هم سیوا کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پخوانی جنرال میکمستر پر ځای جان بولټن د ملي امنیت سلاکار ټاکلی دی. نوموړي بیګا پر ټویټر په بیان کې وویل بولټن به د اپریل پر 9 خپل دنده پیل کړي. دا د ټرمپ د واکمنۍ له پیل راهیسې د هغه د ملي امنیت دریم سلاکار دی. بولټن له ایران سره د ټیمي توافق او د شمالي کوریا مخالف بلل کیږي. ملیحه میرزاده د مشال لیډو د خبر د مرکزي څانګې یو راپور په دغه اړه وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ایچ آر میکماسټر پر ځای جان بولټن د ملي امنیت سلاکار ټاکلی دی. جان بولټن په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر وو چې د ایران او شمالي کوریا خلاف د پوځي طاقت استعمال پلوي دی. بیګا ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه وویل چې 55 کلن میکماسټر خپل کار ډیره په ښه توګه کړی او تل به یې ملګری وي. خو ویل چې بولټن به د میکماسټر پر ځای کار د اپریل پر 9 پیل کړي. 9 کلن بولټن چې د پخوانی ولسمشرانو رونالډ ریګن، جارج ایچ ډبلیو بش او جارج ډبلیو بش په انتظامیو کې کار کړی دی په ایران کې د رژیم د بدلون حمایت کوي. بولټن د ایران او نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټمي موافقې باندې سخت تنقید کوونکی دی. بولټن پرستو کې پر ټویټر پاڼه ویلیو چې پکار ده دغه تړون لغوه شي. ولسمشر ټرمپ هم د تړون خلاف کمپین کړو او د ختمولو ژمنه کړې وه، خو بیا د واک په لومړي کال کې هغه د میکماسټر خبره واورېده او دغه ګام یې وځنډولو. د ولسمشر ټرمپ لخوا له دندې لرې کړل شوی د بارنو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن هم د تړون په حق کې و.
تیر اونۍ د ټیلرسن په لرې کولو او داغه پر ځای د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے مشر مایک پومپیو راوستو پس ولسمشر ټرمپ داسې اشاره ورکړي چې د ایران په اړه خپل ژمنو پوره کولو ته لیواله دي. د ایران په حواله د پلانونو په اړه د پوښتنې په جواب کې ولسمشر ټرمپ د مارچ په 28مه وویل چې به کتل شي چې دې څه کوي. په اول سر کې ولسمشر ټرمپ د فاکس نیوز کامنټیټر بولټن د بارنو چارو وزیر د دندې لپاره منتخبول غوښتل، خو بیا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوندغړو د بولټن د ټاکلو مخالفت وکړو او ویل خای سینیټ به منظور نکړي. د ولسمشر تر اعلان پس د ډیموکرات ګوند یو سینیټر جیک ریډ ویل چې دا یو عاقلانه فیصله نه ده. نوموړي ویل خای بولټن د دغه دندې لپاره غورتن نه وي. د ټرمپ له جنرال میک ماسټر سره په دې خبره اختلاف مخې ته راغلو کله چې تیرونه د ولسمشر لخوا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له دندې د لرې کولو پس میک ماسټر دا خبره وکړه چې له انتظامیه به وځي. میک ماسټر ویلیو چې په راتلونکي اوړي کې به له خپل کاره ریټایر شي. ناش پیتن کلن بولټن د مارچ په سر کې له ولسمشر ټرمپ او د سپینې ماڼۍ چیف آف سټاف جان کیلي سره لیدلی وو. په دغه لیدنه کې دوی په شمالي کوریا او ایران غږېدلی وو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتول هم د سولې لپاره د کابل هلې ځلې نشي کمزوري کولی. هنی پتمر پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته په وینا کې وویل لټولو امکاناتو څخه په استفادې به د ترهګرۍ ضد مبارزې ته دوام ورکړي. اتمر په خپل درې ورځني سفر کې له لوړپوړو امریکایي چارواکو سره ویني. عصمت ساروان په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي وسلوال طالبان باید په دې پوه شي چې جګړه ګټلی نه شي. ښاغلی اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته په وینا کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وویل وروسته له دې چې د افغانستان ولسمشر طالبانو ته د سولې وړاندیزونه کړي، دې ډلې کوم رسمي ځواب نه دی ورکړی، خو جګړه او تاوتریخوالی زیات کړی دی. طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی. دوی لا هم په خپل منځ کې مشوره کوي، خو د خواشنۍ وړ حقیقت دا دی چې جنگ او تاوتریخوالی د سولې له وړاندیز وروسته زیات شوی دی. نو په زغرده ښکاري چې د طالبانو په منځ کې داسې عناصر شته چې سوله نه غواړي. دا حالت زموږ د هلو ځلو مخه نشي نیولی. موږ د سولې ستراتیژي ته دوام ورکوو او په عین حال کې له تروریزم سره د مقابلې لپاره خپل امکانات او وړتیاوې زیاتوو. اتمر په عین حال کې ویل د سولې وړاندیزونه په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره شوي دي. د افغانستان ولسمشر د 3 فبروري په وروستیو کې د کابل په کانفرنس کې طالبانو ته د سولې په وړاندې یو شمېر وړاندیزونه وکړل. د وویل د افغانستان د ملي یووالي حکومت حاضر دی چې له طالبانو سره اوربند وکړي او د دوی تحریک د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني. که طالبان وغواړي چې په اساسي قانون کې ځینې مواد تغیر شي، کېدای شي پرې غور وشي. ښاغلی غنی همداراز وویل د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه د طالبانو د دفتر له پرانیستل کېدو، د آزاد سفر په خاطر د پاسپورټونو له صادرېدو، د دوی د بندیانو د خوشي کېدو، د رسنیو د فعالیتو او د هغوی د کورنیو له استوګن کېدو سره موافق دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې وویل افغانستان له څو کورنیو، سیمه ییزو او نړیوالو ترهګرو شبکو سره مخامخ دی او سولې ته د طالبانو په راوستلو سره هڅه کوي چې په هیواد کې بهرني تروریستان له پناه اخیستلو محروم کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویندوی قادر شاه ویل چې اتمر تر امریکا وړاندې دوه ورځې په جرمني کې تیرې کړې. د قادر شاه په وینا د ملي امنیت سلاکار باید امریکا د درې ورځني سفر په لړ کې له بیلابیلو جګپړو امریکایي چارواکو سره وویني.
دا مشال ریډیو دا.
اردن کو سوخ شوی د زمونږ د ونیز خبرونه جمهوریت د خبرونه تاسو د پاره پامیر ساحل باندې
جمهوریت
ستړي مشهید. جمهوریت په نننې خبرونه کې به اوري چې بشري حقوقونه څه توای
په نړیواله توګه د بشري حقوقو تعریف څنګه کیږي او د دې معیار څه دی؟ بشري حقوقونه له جمهوریت سره څه تړاو لري؟ په پاکستان کې د خلکو کم حقوقونه خوندي دي او کوم نه دي؟ په ټولنه کې بشري حقوقونه څنګه پراخیږي، خوندي کیږي او پرمختګ کوي؟ دا او نورې پوښتنې په نننۍ خبرونه کې سیړو له مشال رادیو سره اوسئ. اردوونکو، د جمهوریت خبرونې په اوږدو کې مو د جمهوریت په تعریف، تاریخ، په پښتون میشته سیمو کې د جمهوری ارزښتونو او رویو په اړه خبرې وکړې. موږ په دې هم پوه شو چې په افغانستان او پاکستان کې به ډېر وخت ته اړتیا وي چې جمهوریت په خپل اصلي حالت کې عملي شي او د حکومت د یوه نظام په توګه کار وکړي. په جمهوریت خبرونه کې موږ ته کارپوهان وویل چې په ښه جمهوری نظام کې د افرادو پر ځای قانون واکمن وي او قوانین د خلکو د خیر ښیګڼې لپاره جوړیږي. په نننۍ خبرونه کې موږ د جمهوریت په تناظر کې پر بشري حقونو غږیږو. نو لومړی پوښتنه دا ده چې بشري حقونه څه ته وایي؟ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وایي بشري حقونه هر انسان له خپل پیدایښت سره لري.
بشري حقونه ټولو انسانانو ته په فطري یا طبیعي توګه ورکړل شوي وي. د دې د انسانانو له قومیت، د اوسېدو له ځای، جنس، قومي یا نسلي اصل، رنګ، مذهب، ژبې او یا بل حالت سره تړاو نه وي. هر انسان دا حقونه لري. موږ ټول پرته له تفریق و توپیره خپل بشري حقونه لرو. دا حقونه له یو بل سره تړلي، پر یو بل تکیه کوونکي او ناقابل تقسیم یا له یو بل نه بېلېدونکي دي.
دلته یو پوښتنه دا ده چې د حقونو پر یو بل د تکیه او ناقابل تقسیم یا له یو بل نه بېلېدو معنا څه ده؟ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا دا خبره په دې ډول روښانه کړې ده.
د انسان حقونه لکه د ژوند کولو حق، د قانون په نظر کې د مساوي کېدو یا برابرۍ حق، د بیان د ازادۍ حق، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقونه لکه د کار کولو حق، د ټولنیز ساتنې یا حفاظت او یا تعلیم حقونه، همداراز د ټولنې پر کچ حقونه لکه د پرمختګ حق، پر خپل ځان د واک یا د ازادۍ حق، دا ټول حقونه پر یو بل تکیه کوي. یو حق له بل سره تړلې دي او دا ټول حقونه له خلکو نه سیاخصل کېدای، هر کس لري.
معنی دا چې دا ټول حقونه هر وګړی او هر ټولنه لري. دا سینه ده چې ځنې کسان به یو څو حقونه لري او نور به نه لري. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا وایي انساني حقونه د قانون، تړونونو، دودیز نړیوال قانون، عمومي اصولو یا د نړیوال قانون د نورو سرچینو په ذریعه هم بیانېږي او هم یې ضمانت ورکول کیږي.
د بشري حقوقو نړیوال قانون پر حکومتونو ذمہواری اچوي چې خاص کارونه یا وکړي یا یې ونکړي چې د خلکو یا ډلو د بشري حقوقو او بنیادی ازادیو پرمختګ او ساتنه باوري کړي.
تر دې تعارف وروسته وسته حقوقو موضوع نور روښانه وو. په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن کامران عارف وای بشري حقوقونه له یو بل نشي بېلېدای او نه هم داسې کېدای شي چې یو حکومت یو څو حقوقونه ورکړي او نور بنه ورکوي.
دا حقوق چې دي د کې تاسو نه شي کولای چې تاسو وایي دا درې حق مو منو او دا څلور مو نه منو. دا یو بل سره تړلې دي. کدی کې تاسو یو یا دوه اهم حقوقونه پرې دی نو هغه باقي بیا تاسو دا څو حاصلول نه شي. لکه سیاسي حقوق چې کوم درې مین دي کنه، نو فریډم اف اسمبلی دا، فریډم اف ایکسپریشن دی، فریډم اف اسوسییشن دی، لکه یو بل سره دا ملاوېدو حق، لکه دغه چې پولیټیکل پارټي جوړه کی، سیاسي پارټي جوړه کی، بیا هغه خبره وکړي شي او بیا غي ملاوېدې شي په یو ځای کې. نو که تاسو څوک ملاوېدو ته نه پرېږدي یا غي ته دا حق نه ورکوي چې غي تنظیم سازي وکړي، نو بیا غي نه دا باقي حقوق تاسو اغستې نه شي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت څنګه ده؟ آیا په دې هیواد کې ټول بشري حقوقونه خوندي دي او کنه؟ کامران عارف وايي په نړیواله سطح قوانين جوړیږي، هر هیواد یې چې لاسلیک کړي نو بیا د هیواد دننه د هغو قوانینو عملی کولو لپاره نور قوانين جوړوي.
څنګه چې زموږ د انساني حقوقو قوانين دي کنه، د کې لکه تاسو ګورئ د کې یو اهم خبره ده دا چې د انساني حقوقو چې کوم تاسو څنګه وې کنونشن دي کړه، دا ټول د بین الاقوامي قانون لاندې جوړ شوی دی او د دې انفورسمنت چې کیږي نو دا په اوله حصہ کې د حکومتي په لیول باندې لکه ګورنمنت لیول باندې کیږي. لکه قانون خو پاکستان اومني نور ملکونو سره چې موږ خپل خلکو سره داسې سلوک کوو، خو بیا هغه چې کوم کنونشن پاکستان ساين کی یا دغه چې کوم کووننت چې هغه ساين کی نو هغه خپل په پاکستان کې هغه قابل عمل نشي. پاکستان بیا دا هم یو ځمواري اغست ده چې هغه به قانون جوړي چې دلته کې چې کم لاندې و بیا دا حقونه د پاکستان دغه خلکو ته دا میسر دي.
په کابل کې د سیاسي او بشري حقوقو چارو پو عبدالستار سعادت وای چې د لدی خبرې سره موافق دی چې بشري حقوقونه لیوبل نه بیلیږي. دا هم وای چې ځینی حقوقونه د یوبل ضمانت هم ورکوي، لکه د ژوند کولو حق د نورو ټولو حقوقونو ضمانت ورکوي.
کله کله د سی چې یو حق د نورو حقوقونو متضمن وي، لکه موږ چې کله د حیات حق وای یا د ژوند حق، نو دا د ټولو حقوقونو مور ده. یعنی یو څوک ژوند دی د انسان په توګه چې هغه د تعلیم حق لري، د کار حق لري، هغه د بیان د ازادۍ حق لري او د څه ورته نور حقونه. نو طبعا کله چې په افغانستان کې د حیات حق خوندي نه دی، یعنی مشکل سره مخامخ دی، تهدید دی، دا په دې معنی چې نور حقونه هم جدا زیانمن.
په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څنګه ده؟ عبدالستار سعادت وایي په افغانستان کې د بشري حقونو حالت ښه نه دی او ډېر خلک له ځینو بنیادي حقونو هم بې برخې دي.
مثلا د تعلیم حق، دا بشري حق دی او اساسي حق دی، خو دا حق عملا په افغانستان کې دا اوس د افغانستان د ډېرو زیاتو اطرافونه سلب شوی دی. کله چې تاسو د افغانستان په جنوب کې ګورئ، د افغانستان په شرق کې، د افغانستان په جنوب غرب او ځکه یعنی په دغه ټولو کې عملا خلک د تعلیم نه بې برخې دي. کله چې تعلیم نه بې برخې شي، بې تعلیمه نسل لا پورته شي، هغوی ته بیا ځینې نور حقونه نه شي ورکول کېدلی. یعنی محدودیت ورته پیدا کېږي، لکه د کار حق. هغه څوک چې سواد نه لري، هغه چا چې تعلیم نه یې کړی، د هغه لپاره بیا د کار هغه حق نشته. بشري حقونه د جدي ګواښو سره په افغانستان کې مخامخ دي، ځکه جنګ دی او په جنګ کې ډېره صدمه د بشری حقوقونو لپاره چې هغه په سمه توګه نه ورسیږي.
سعادت وایي په افغانستان کې د انتقالي عدالت بهیر هم نه دی عملي شوی. دی وایي که داسې وشي نو ځینې چارواکي سختې سزاګانې لیدلی شي او همدا وجه ده چې چارواکي دا بهیر نه عملي کوي.
یو شمېر کسان په افغانستان کې داسې دي چې هغه مهم چارواکي دي په افغانستان کې، مهم کسان دي دولت کې، هغوی ډېر انسانان وژلي دلته، ډېر بشري حقونه نقض کړي. هغوی که چېرته د انتقالی عدالت پروسه تطبیق شي، هغوی تر اعدام پورې په جزا باندې محکومېدای شي، نو هغه کسان د بشري حقونو د ودې، د انکشاف نه، د تامین نه هغوی ویره لري. بنان هغوی نه یوازې نه دي کړي، بلکې هڅه یې کړې چې دا مسله سبوتاژ کړي، مخنیوی وکړي.
سعادت وایي هم د افغانستان دولت او هم نړیواله ټولنه په دې نه ده توانېدلې چې د بشري حقونو وضع سم کړي.
یو د څه کسان دي چې بلې په افغانستان کې هغه بشري حقونو موازینو باندې باور لري، د هغه لپاره کار کوي، تلاش کوي. نو موږ یو متناقض او متضاد حالت لرلی. کومه مسله چې ډېر زیات بد تاثیر کړی، هغه دا ده چې د افغانستان د دولت کمزوري ضعف سبب دیده شوی، بل نړیوالې ټولنې هم دوګونه یعنی متضاد برخورد لرلی دی. ځینې کسان چې بشري حقونو په برخه کې عملا هغوی دخیل وو، هغوی حتی بشري حقونو کمیسیون ته لاس پیدا کړی. مثلا د بشري حقونو د رئیس په اړه ډېر زیات ملاحظات شته په افغانستان کې، خو هغوی عملا په دې پوزیشن کې دي. نو دا مشکلات عملا په افغانستان کې دي.
اوریدونکو، په هر هیواد کې پارلمان قوانین جوړوي. په افغانستان کې هم پارلمان قوانین جوړ کړی دي، خو د بشري حقوقو په برخه کې جوړ شوی قوانین زیاتره وخت په نړیواله توګه تر انتقاد لاندې راځي. له عبدالستار سعادت مې پوښتنه وکړه چې د بشري حقوقو په اړه د پارلمان رول ته څنګه ګوري. د په جواب کې وایي
د افغانستان د پارلمان موقف له بده مرغه کمزور یو یا حتی کله موزر وو. په تیره دوره کې دوی د جنگي جنایاتو د عفو مسله مطرح کړه، چې یو مصاحبه دوی درلودله په دولسو مادو کې ولسمشر ته وړاندې کړه، د ولسمشر ورسره موافق نه شو، دوی هغه شپږو مادو ته راوستله. خو یعنی عملا حق الله یا د ټولنې له خوا ته نه د دعوې د اقامې حق سلب کړتی، او اوس هم په قشري مسایلو کې دا مشکلات شته.
سعادت وایي که په افغانستان کې بشري حقونه د یوه ارزښت یا قدر په توګه توضیح او تشریح شي، نو دا ډیره ګټه رسوي.
د بشري حقونو بحث چې موږ کوو، دا ولر باید په ټولنه کې د ارزښت په توګه مطرح شي. هغه چې کله د ارزښت په توګه مطرح شو، خلکو هغه وپیژنده، بیا په رایو کې انعکاس کوي. یعنی هغه کسان ته رایه ورکول کېږي چې هغه عملا په دغه ارزښت باندې باور ولري. په افغانستان کې یو خدا د پولیس کې هم ډېر زیات بشري حقونو مسله یوه مسله ده. حتی ځینې خلک په دې مفهوم چې دا یو غربي ارزښت دی، ډېر زیات په مفهوم نه پوهېږي، مخالفت ورسره کوي. بل دا ده چې نړیوالې ټولنې اوسنی نظام ډېر زیات جنګ سالارانو او د بشري حقونو د ناقضینو د قدرت په برخه کې حتی وکړله، چې مخکې مې وویل دوی عملا دا سبوتاژي، دا
دا ټول فاکتور مسالات د دې کېږي چې ممانعتونه په مقابل کې ډېر شي، دا مسله تشهیر نه شي.
د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وایي پاکستان ډېر نړیوال قوانین لاسلیک کړي دي خو عملي کړي نه دي. دی وایي یو نړیوال قانون د حکومتي ادارو لخوا د خلکو ځورونې یا وهلو ضد دی. هغه قانون پاکستان لاسلیک کړی دی خو په هیواد کې دننه یې ورته د عملي کولو لپاره څه نه دي کړي.
ډېر زیات کنوینشنز دي چې هغې لپاره څه لږ ډېر قانون جوړ شوی دی. ډېر زیات کنوینشنز دي کوم چې پاکستان ریټیفای کړي دي خو هغې لپاره څه قانون نه دی جوړ کړی. پاکستان اوس دو درې لوی کنوینشن ساین کړي دي دو درې کال کې، بلکې په 2010 کې یو آی سی سی پی آر او انټرنیشنل کووننٹ آن سیول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، یو انٹرنیشنل کنوینشن اگینسٹ ٹارچر بغیر خلاف چلے ایزار رسانی خلاف چکم کنوینشن دی. اور خود دی پا مت کے پاکستان کے خلاف قانون سازی نہ دشوے اور چکم زیادہ قانون نہ دینو اگر دا پورا طریقے سارا دا مسئلہ نہ حل کئی.
ل کامران عارف هم پښتنه وکړه چې آیا په پاکستان کې بنیادی حقوقونه ټولو خلکو ته ورکړل شوی دي او کنه. د بیلګې په ډول د تعلیم حق دی وایي د خبره سمنه ده چې ګواکې یو څو حقوقونه دي ورکړل شي او نور به هم بیا ورکول کیږي یا کېدای شي ور نه کړل شي. دی وایي ټول حقوقونه باید دولت پورا خلکو ته ورکړي.
دا فیصله کول چې دا کم دي که زیات دي دا زموږ خیال کې دا مناسب نه دی. حقوق چې سور دي دا تاسو ته سوال خبره وکړه دا یو بل سره تړلی دا پورا پکار دی او دې کې دا ویل چې دا حق ضروری دی او دا حق ضروری نه دی. دا زما خیال کې دا خبره کول مناسب نه ده. ټول حقونه ضروری دي. خبره دا ده چې بس حقوق چې کوم دي هغه زر امپلیمنٹ کېدای شي. بس حقوق کې به لږ ډیر وخت لګي. لکه تعلیم تاسو خبره وکړه نو تعلیم لپاره سکول پکار دی، ټرینډ استاد پکار دی. نو هغه کې کېدای شي دا څوک نه وایي چې تاسو نن دستخط وکړو سبا به دا اکدم پدې عمل درآمد شروع شي کې بټایم لګي. خو خبره دا ده چې هغه پلس قدم غسل غواړي.
هر وخت چې حکومت حقونه نه ورکوي نو خلک یې غواړي او د خپل حقونو غوښتنو لپاره آیا په پاکستان کې خلک آگاهي یا پوه لري او کڅنګه؟ کامران عارف وایي په پاکستان کې دولت خلک ځپلی دی او همدا وجه ده چې خلک خپل حقونه نه غواړي، حالانکه خلک له خپل ټولو حقونو ښه خبر دي.
ډېر خلک با آگاهي او ډېر خلک با آگاهي لکه دا چې ډېر حقوق دي چې هغه نه خلک آگاه دي خو خلک بے وسه دي. څه کولای نشي لکه کنوینشن اگینسٹ ټارچر وګوري نو دا خو زما خیال دی یار ماشوم او لوی ته پته راځي پولیس ته دا حق نشته چې سړی راګیر کی او ټایز وانټ کی. دا خو لکه بعض داسې خبرې دي چې دینا خو ټوله دنیا خبره ده. بعض ډېر لکه فریډم آف انفارمیشن شو، فریډم آف ایکسپریشن شو، کېدای شي هغې باره کې لږ ډېر دغه کمې وي خو زموږ چې کم دی وخت کې زموږ سوسایټي ده هغه کافی حد پورې خبر ده دغه نه. خو که هغه یو خبره نه کوي که هغه یو طرف ته نه ځي نو د هغې به څه وجه وي؟ او د هغې اکثر یو وجه دا ده چې زموږ طرف ته د سټیټ ریپریشن ډېر دی او اکثر خلکو دا خیال وي چې که موږ دا کوشش وکړو نو دینه څه جوړیږي نه.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا بشري حقونه له جمهوریت سره تړلي دي او کنه. کامران عارف وایي د ډیرو حقونو ترلاسه کولو لار سیاسي وي او همدا وجه ده چې له جمهوریت سره تړاو لري.
ډیر حقونو اغستو لار چې کومه ده هغه سیاسي ده او دا ډیره زیاته ضروری ده چې پاکستان کې جمهوریت وي او خلکو سره یو سیاسي لار وي چې هغه سیاسي طور سره خپل حق وغواړي.
په تیرو خبرونو کې موږ پوښتو چې په پاکستان کې د جمهوریت تاریخ خنه دی پاتې شوی، نو آیا دا کېدای شي چې په داسې حالاتو کې هم خلکو ته حقونه ورکړل شي چې جمهوریت کمزوری وي او یا بالکل نه وي؟ عارف وایي داسې هیڅ امکان نه لري. بشري حقونه د جمهوریت له لارې اخیستل کېدای شي. عارف وایي اصلا جمهوریت په خپله یو بشري حق دی.
جمهوریت یو لار ده، په دې به تاسو ځئ نو چې تر څو پورې دا جمهوریت ټیک دی که غلط دی که خلک وته هر څه وایي دا یو لار دا په دې تلل دي او دا به رو به دا هغې دغه ته ورسي هغې لیول ته ورسي چې کوم نه به خلک خوشحاله وي. په دې تناظر کې که موږ ګورو نو داسې ډېرې خبرې دي چې هغه نه شوې کېدی، داسې ډېرې خبرې چې کېدای شي او همدغسې چې دا سلسله جاري نو کومې خبرې چې اوس خلک نه شي کولی، کومې خبرو چې اوس خلک هغې مناسب نه ګڼي چې هغه وړاندې راولي هغه وخت سره به هغه هم حل شي. جمهوریت بیسیکلی ضروری دی. د جمهوریت نه بغیر انساني حقوق نشي راتله، بلکې جمهوریت په خپل یو انساني حق دی.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې بشري حقوقونه په بشپړ ډول د ټولو انسانانو حق وي او هر حکومت پړوي چې خلکو ته حقوقونه ورکړي. تاسو خبر شوئ چې حکومت هغه وخت د خلکو حقوقونه خوندي ساتي او ورکوي چې په هیواد کې جمهوریت وي. معنا دا چې جمهوریت او بشري حقوقونه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي. دا ونننۍ خبرونه پر اتلونکو خبرونه کې بل یو بل موضوع سره حاضر شو په مخه مخه.
جمهوریت
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري
د سولې پر لور.